بسم الله الرحمن الرحیم. سعید صاحب د حج په ورځ دی د نړۍ ګوټ ګوټ نه جیان مکی معظمه ته چیت سوچ د حج مراسم تر سره کی. د حج د عظیم اجتماع اصلي فلسفه تاسو ترنګ ایم اوریدونکو ته بیانولې شوې.
ډیره مهمه او په ځای پښتنه ده. الله جل جلاله خیر ده کی نن د عرفی غالبا چې نن د ذوالحجې دریم ورځ ده په زموږ په حساب باندې. او دغه لس ورځې د ذوالحجې چې دي تقریبا نهم ورځې یعنی نهمې چې عرفات ده او لسمې بیا د اختر مبارکه ورځې حسابېږي. دا ډېرې مبارکې ورځې دي او الله جل جلاله په دې ورځو باندې والفجر وليال عشر تر نامه لاندې په قرآن شریف کې قسم یاد کړی دی او دې ورځو ته ډېرې مبارکې ورځې ویلي. په دې خاطر باندې د دې ورځو احترام د دې ورځو کې د الله جل جلاله ذکر او یادونه د نورو ورځو په نسبت باندې او په دې ورځو کې د خپل منځي قرباني او د خپلو منځو کې او د لاس ورکول د ورورولۍ هغه ثبوت پیش کول وړاندې کول دا تقریبا ډېره مهمه او ستره موضوع ده. حج د حج اجتماع د نورو اجتماعګانو په شان باندې د اسلامي امت د ولسونو ترمنځ د وحدت او یووالي اجتماع ده. موږ په اسلام کې څو اجتماعګانې لرو چې هغه د کلي نه شروع کېږي. په کلي کې د مسجد اجتماع د پنځه وخته منځونه دي. بیا د جمعې اجتماع ده چې هغه د څو کلو او څو قریو تر منځ را یوځای کېدو سبب ګرځېږي. بیا د اخترونو اجتماع ده چې هغه د څو د مکملو ولسوالۍ د را یوځای کېدو سبب ګرځېږي او ټول باید په یوځای کې او په یو سور میدان کې راجمع شي او په خپلو منځو کې ورورګلۍ تعهد تازه کړي. او بیا ټول نه ستره اجتماع د اسلامي امت هغه د حج بیت الله ته زیارت اجتماع ده چې هغه خاصې ورځې دي. الحج اشهر معلومات یعنی هغه معلومه ډاګیزه ورځې دي چې الله جل جلاله هغه را ډاګیزه کړي. په دې خاطر باندې دا ورځې او دا شپې د اسلامي امت ترمنځ د اتحاد او یووالي د اسلامي امت د مسایلو د حل په خاطر باندې د مسلمانانو د کانګري او اجتماع د اسلامي امت د سیاسي مسایلو په خاطر باندې په خپل منځي مشورو او دغه شی ورځو لپاره مختص شوي. متاسفانه چې د دینه دغه شی استفاده موږ نشو کولی. موږ فقط ما غوازي عبادتي موضوع چې د حج تقدیم دی هغه تر سره کوو او د هغې نه وروسته د هغې څنګه چې کوم نور کوم هغه فلسفه د حج چې هغې پورې مربوط ده او الله جل جلاله او د هغې رسول صلی الله علیه وسلم د حج په مبارک ورځو کې کوم ارشادات فرمایل دي اسلامي امت لپاره، کوم مشورې ورکول دي اسلامي امت لپاره، کوم سلاګانې او مشورې دي اسلامي امت د مختلفو ځینو نه راغلي هیئتونو ترمنځ کې دي، هغه منتفي دي په دغه وختونو کې. هغه نه تنها هغه مې ترسره کېږي بلکې فقط په یو څو محضو هماغه فرضي شعائرو کې رامختص کېږي او اسلامي امت د دې نه یو برخه ده. زما خوښ دا دی چې د اسلامي امت ستره او عظیمه اجتماع ده او په دې د دې اجتماع نه باید عظیمه استفاده وشي. په اسلامي امت نن د ډېرو بدو مسایلو سره مخ دی. په ټول اسلامي امت کې فتنه او فساد راپورته شوی، که هغه په سوریه کې دی، که هغه په لبنان کې دی، که هغه په مصر کې دی، که هغه په یمن کې دی، که هغه په خپله په سعودي کې دی، که هغه په پاکستان او ایران او افغانستان کې دی، که هغه په هر ملک کې دی، د اسلامي امت نن د فجایو سره مخ دی، د جنګونو سره مخ دی. موږ لیبیا نه نیولې تر تونسه پورې، تونس نه نیولې تر بنګلادیش پورې، ټول په دغسې مصیبتونو کې اخته یو. په دې خاطر باندې د اسلامي امت مشرانو ته پکار دي، د اسلامي امت سیاسي کادرونو ته او سیاسي لیډرانو ته پکار دي او پکار وو چې په دغه ورځو کې د دې ورځو نه په استفادې سره چې په حج کې سره راغونډېږي، هغوی سره د یو متحدې کتلې په حیث باندې خپل دغه ټول مصائب او خپل ټول دغه مسائل تر نظر لاندې ونیسي، بحث پرې وکړي او د اسلامي امت لپاره یو جامع او هر اړخیزه داسې یو لاره چې هغه ټول پرته د دینه چې د مذهبونو اختلاف پکې، پرته د دینه چې د شریعتونو اختلاف پکې، داسې یو مشترکه لاره اختیار کړي چې په هغې کې سنی او شیعه او په هغې کې ټول مکتبونه سره متحدن د یوې پرېکړې خاوندان اوسېږي. او دا اسلامي امت نن چې د صلیبیانو په لاس باندې په دغسې یو ستر مصیبت کې ککړ دی، د دې مصیبت د رسول لپاره لاره پیدا کړي. الله جل جلاله په اسلامي امت باندې او په ټول مسلمانانو باندې رحمت
وکړي. بس سید صاحب د تاسو له څرګندونو ده نتیجې مو خلو چې د حج عظیمه اجتماع عبادي اړخ سره سره سیاسي اړخ هم لري، څو مسلمانان چې د نړۍ بیلابیلو برخو نه په دې اجتماع کې سره راټولېږي، خپلو کې سره وګوري، د یو بل درد او مشکل نه هم خبر شي، او د هغه مشکل یا مشکلاتو د حل لپاره په ګډه یوه لاره ولټوي، نو سیاسي اړخ هومره اهمیت لري څومره چې عبادي اړخ اهمیت لري. اوس پوښتنه دا ده چې ولې د سیاسي اړخ مخنیوی کیږي، د تاسو خبره دې اړخ ته ولې زیاته توجه نه کیږي؟
ما همدغه عرض مخکې په خپل خبره چې وکړو چې موږ یوازې عبادي اړخ باندې په فشاري کیږي، هلته حالات دغسې جوړ شوي چې هماغه یوازې عبادي اړخ ته خلک توجه وکړي، او حتی د حج په خطبو کې عبادي اړخ باندې په فشاري کیږي، په منځ او په اخلاق باندې او حسنه باندې چې باید په فشاري شي په فشاري کیږي، اما د سیاسي اړخ د اسلامي امت کاملا د منځ ته دغه علت ده چې دا د واکمنانو او د هغه شیوخو په لاس کې مسله ده چې هغوی دغه پروګرامونه منظم کوي. هغوی اصلا هغوی د خپلو پادشاهیو د خپلو نظامونو د خوندي پاتې کېدو په خاطر باندې د دغسې مسایلو نه از ځان لرې ساتي، او که نه دا د هغوی په خیر هم وه چې هغوی د اسلامي امت ټول سره متحد کړی وي، او د هغوی د اتحاد دپاره یې د ټولو قومیتونو د ټولو ولسونو د ټولو مذهبونو مشترکه یو ستره سیاسي شورا اعلان کړی وی چې د حج په ورځو کې به مجلس کوي، او دوی به د اسلامي امت په ټولو مسایلو باندې په ټولو سیاسي مسایلو باندې به بحث کوي. ولی موږ د عبادت اسلام یوازې تعبدي نظام نه دی، اسلام د ژوند مکمل نظام دی، او مکمل نظام دې ته وایي چې لکه الله جل جلاله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، بل ځای کې فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، بل ځای کې فرمایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. یعنی حکم د الله تطبیق کول څوک چې نه هغه کفر ته ظلم دی او فسق دی، نو حکم د الله تطبیق په خپله دا سیاست دی، او د دې سیاسي پلو د عملي کولو دپاره زمونږ امت ته په کار وو چې دغسې یو اجتماع ولري. زه په دې باندې فشاري کوم چې د اسلامي امت مسؤولین حتی په خپله د سعودي حکومت او کوم مسؤولین چې دي هغوی باید دې ته کلکه توجه وکړي چې د اسلامي امت داسې یو اجتماع په دغه ورځو کې جوړه کړي چې په هغې کې د مذهب او د رنګ او نسل نه پرته ټول امت شریکي، او په هغې کې داسې مشترکې فیصلې وشي چې د دې اسلامي امت نه د دې مسائلو د مصیبتونو د وتلو لپاره یو بهترین لار پیدا شي، او دا په خپله عبادت دی، د انسان خدمت او د مشکلاتو نه د لرې کول او په د نورو مسلمانانو لاسنیوی، دا په خپله د اسلام اصل او اساس جوړېږي.
سید صاحب، شاید د حج سیاسي اړخ د مسلمانانو د وحدت ویښتیا او د هغو د مشکلاتو د یاوري او دغه راز د استعمار د څیرې د بربنډېدا سبب کیږي چې د هغه اړخ مخنیوی کیږي، یعنې د سیاسي اړخ که چیرې دا سمه وي کېدای شي غربي استعمار په غیر مستقیم شکل د دې دسیسې تر شا وي.
غیر مستقیم ورته وي او که مستقیم ورته وي، زه کوم چې غیر مستقیم به نه وي بلکې مستقیم به وي، په دې خاطر باندې چې کوم نظامونه چې حاکم دي هغه نظامونه د غربي استعمار لاسپوچي نظامونه دي، او دا د دې نظامونو ته هدایت دا دی چې حتی د مجاهدینو دپاره، حتی د هغه کسانو دپاره چې د فی سبیل الله په لار کې وتلي دي، د هغوی دپاره دعا ممانعت کوي چې دا دعا ونه شي. دا خو لا پرېږده چې موږ په سیاسي نظام باندې مداخله کړو، ولې د هغوی دپاره دعا کول د مسلمانانو احساسات راپارېدونکي دي. حتی هغه علما نه پرېږدي چې هغوی په دعا کې چې یو خاص اثر او جذبه وي چې مسلمانان په هغې باندې تحریک کېږي، هغوی دعا ته نه پرېږدي. په دې خاطر باندې دا خو مستقیم نه بلکې غیر مستقیم نه بلکې مستقیمه توګه باندې په دې کې غربیان ملغوش دي، هغوی پکې لاس لري، او پالیسي تقریبا د هماغوی طرف نه دوی ته وضع کېږي ورکول کېږي. په دې کې خپله دا خلک ته دومره زمونږ شیخان پکې دومره دغه نه دي. خو زما عرضه دی چې که چېرته دغسې سالم حکمرانان الله جل جلاله موږ ته ورکړي، زړسوان دي او په اسلام باندې لږ محبت کوونکي حکمرانان پیدا شي چې هغوی دغه د حج د تعبدي جنبې تر څنګ د دې هغه سیاسي اړخ چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته سرګند کړي هغه هم را ژوندې کی او موږ توانیږو چې دا اجتماع د دې اجتماع نه پرشتینو توګه د اسلامي امت د وحدت یو ستر اجتماع جوړ کړو. دا اجتماع داسې اجتماع جوړ شي چې په هغې کې ټولې فیصلې په داسې یو انداز کې وشي چې اسلامي امت په هغې باندې د مذهبونو د اختلاف د لرې کولو د اقتصادي مسایلو د له منځه وړلو د خپلمنځي جنګونو د حل د لارې پیدا کولو د سیاسي اصولو د یو سیاسي اصل د خپلولو د غرب په مقابل کې د لویو هیوادونو مقابل کې د پالیسیو د جوړولو په دې ټولو باندې دقیق غور وشي. دا به زموږ د دې ته به دعا کوو چې الله جل جلاله زموږ په حکمرانانو کې صالح او نیک خلک دغسې پیدا کړي چې هغوی دغه مسئله توجه وکړي.
صحیح صاحب، تاسو ډېره مننه.